اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څنګه جوړیږي؟ علت همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دې چې دوی خدمات نور ته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومان نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پرېسجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو، چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په دخلو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه، بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې د زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشبو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادو درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولای، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه وخوندې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او نس مور کی تھنے پٹ کی دوا درمل غم اخری ولا بعد مخ افغانستان کی خوس یا وس یا مخ کی دوام گرانہ د مثلا ڈوڈری گرانہ د برس ورس شانٹول گرانی جی نو ات داس کورنی چ د ماشمان بدران کارونه کوله خلا د غوچ لوري نس پیا کوله بوجی پغاړی په انبار باندې گزل د انبار کاغذان د ټپلونه د خپل داس کار دی چې دوی بسار ما او تل سا وختي ولمت ملا پر ځانو باندې وځو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دمو مردار کسه په دانه کې بغزله چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان یوته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کې په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دوی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه جته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې وګړي پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوري وکړم دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کول لري نو دې زده کوته ناستې کارت یاسې هیڅ خپل معلومیږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاه کې خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیا علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي پوه وایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومان باندې ولاړ دی ته وګوره په د اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومان کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوږ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کیږي حقوقو ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغسې دی د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر هغه زده کړې وکړو د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی هم زما د وطن دی یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول داد څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یو چا د مسجد د ملا مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به موږ تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
رشتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پر استه وایي موږ د نبی اسلام امت ډېریږي نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری ته د نسل سره ملولای ته نه سره پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کورنۍ ژوند ته پام لرنه بیا به زه په اما په اوپر تړم چې مور ته جواب تنه یي پلار ته جواب تنه یي اما په وینې ته ځکه هغه بیا په دې نه پوهیږي وای دا نه شاله دونکو ډیر پروان نه نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته جواب تنه یي یو چا خپل لوبه تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړی چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړه باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدا نه دي هغې نه فره ښه دي، یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د د مخه چې اولادونه پیدا کوي باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا شو دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بل کورنۍ ته جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه ورمیاشو د نبي اوبت تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیه ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه په کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاوو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه شي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلونکی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سهار وخت کور ته خروځي، یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. دا کسان و چې د ستونزو سره پېښوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټول په د وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک وي، یو پایلوچ وي، ځکه د څوک رس د لارو وشي، د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه د کړی. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه ای، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایم چې ټولنه به نه ورانه سي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې دي په یاله باندې مسلط لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان به مکتب نه لري، دا کسان به پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور او پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان پېژني؟ خدای نه پېژني. خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاص ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپېشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی. نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسې یې په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي ملولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه اهمیت ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا ورور د استازو مکتب ته واستوه، څوره ورځې 50 افغانۍ د ورځې برته وړي، 50 افغانۍ، 10 افغانۍ، 30 افغانۍ زبر پاوک شپه یاد وي، دا به دی ګټه، دا نس دا نه به زحمت ګټل کېدلی. دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو، داسې څوک لرو په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ یو، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي، او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولې سو، او یو ښه راتلونکی لرو، او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په اړه لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا د عام ولس پوه کول. کله چې څوک پوه شي په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، د کوچنیانو دغه حق لري، نو بیا دوی متوجه کیږي ورته، او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی. او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو عجیب شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما پوهاوی کې بری غټه ونډه لري. دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی دون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري، یعنی سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر پرتو کلي کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د رادیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام و خپل مقصد ته ورسېږو، او که چېرې موږ تاسو سره زر ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجي. دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د مایسر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبردار ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږول وي، هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې، مریض یې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی Yeah.
آزادی میلمه
از رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دی خبرونه کار کلی کوم خوشالم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربنه ایم په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله د چتر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پرید دست ویلید لفت مرغال ولی زکری می نیدی کرید چه لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دستوی سیره اوما نو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره، شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که آقا وقتی دباده مرغ چاچی قنداری پشتو ویل و اوگه دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملت الویسوی و ملت می سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آقا آقا که پا آقا لیست که زمانم نو چکاله نمونه اعلان سوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو اغو یو جرأت و زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعات و کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د پلوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما له وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریرات و رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه را کړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحبو عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورته چې ما وتی جن چې دا دغه ورته لرم زه وای دوه لیکم نو یو راز می شیر ونی کوي خو زه ته نه هغه نه وم په دې باندې می باور نه درلود چې دا شیر به سم وي نه سم به څه ډول وي هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریدا د فکر کوم هغه وخت پرسپانه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیره هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ور زه یو هغه در کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول شدي هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې وو مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان ته ژباړه نه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندیم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده اغه تر ما یو کال مشره ما یې غوښته ښکاره کې مونږ د دې ماشیر ولې کې اخبار مې واسته وي دا دې چاپ هغه دا وسوم ولې کما نو بیا یې غیم شیر ولې کې واسته وي بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې په روس ښکاله کتاب چاپ شو دا بس د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پریشه ولا او از ما خور دا بعد مرغ چی په ځواني کې هغه سره وفات سره او زه یې واس پات سره ما نو دا دې تر اوسه پورې امه دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه سیاست رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دی مو بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا ورسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره حاضرات و دا درلودله او هغه د مطالعې از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلي د کابل څخه انیس اخبار راتلي د کوچنیانو انیس راتلي زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېناستي د هغه سره په تمبلي کې کښېناستلم مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډیر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تیپ په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او احساس ژوندن
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه په برخه کې، د خزینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یې هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو دی بیا لیکم اوم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟ زه خو چې ډیر غوښتل
دي چې خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ده ډېره مخته تللې ده، او زما په نظر باندې چې ما چې سناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې شزینه احساس پکې پاملرنه سوې، او دوی هغه کوي مرات ورته پام سوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتما لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلای دی، د دې راس پڅ کېده.
شعر
یو
داسې اغلری شته واقعان ډېر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درن مسولیت دی، دا یو ځین چې مثلا دی خو غرزه دا اوس تشبې ته تیرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي، ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او داسې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله، او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پزیر نتقاوت کی جا نکار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینی ولی کجیری لر در سخوش خوی دیزی یعنی دا زخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زدا وز وز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخپات سی نه بسیوانا گرزما سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تند سره راځي د لاس څخه یو شویر، نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي، صحیح ده هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی، نو شیر سره یو اوری وز مثلا زر کور که اخته ما اش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری، نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که دا ته کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایم ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکی، او رسمي اغمل رما اخري زما اخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسلګری کې فرنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په 2010 کې روسي د کال روسي شي وو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړ. نو دا کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی.
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې. لکه خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
والد پسپین جامو نلو رنگا والد پسپین جامو نلو رنگا اتا ستا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اتا ستا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا مسلمان یو لا لا یا سلمان یاد پارا در خاطر کوم